پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې دا یو ساعته خپرونه پیل سوه چې اونیز پروګرام د زهرو کاروان یوه برخه جوړوي. السلام علیکم. د خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی. نن شنبه ده د وږي اسمبلی لومړۍ د اګست میاشتې 22مه نیټه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې نن 2 چاودنې، 1 پولیس ووژه او 3 نورې ټپیان کړل. د افغانستان د متشبسینو عالي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 812 موټرو د سپین بولدک چمن په لاره تګ راښکته کړی دی، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا ښایي په 2 کلونو کې کنټرول شي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن 2 چاودنې، 1 پولیس ووژه او 3 نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامر زرزدی رادیو ته وویل لومړنۍ چاودنې د 8 امنیتي حوزې اړوند 40 ستون سیمه کې سوې چې 1 پولیس یې وژلی او بلې ټپي کړی دی. فرامر وایي د مقناطیسي مایندې چاودنې یو بل ملکي وګړی ژوبل کړی هم دی. بل لورته امنیه قمندانۍ وایي چې د تایمنۍ په سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر ورته چاودنه سوې چې 2 تنه پکې ټپیان سوي دي. په پلازمېنه کابل کې په دې وروستیو شپو ورځو کې د نامنیو پیښې له دلې د ماینونو چاودنې ډېرې سوې دي. د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې 9 ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل دغه کسان هغه مال وژل سو چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل.
نښته بیګا 12 بجې پیل او 3 بجې دوام کړی دی. نښته کې 9 ولسي پاڅون کوونکي چې د ملک تاتار کسانو وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي. مخالفانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. اوس هلته وضعیت نورمال دی او کومه ستونزه نشته.
درې ورځې وړاندې طالبانو په همدې ولسوالۍ کې یوه ورته برید کې 14 پاڅون کوونکي وژل. پاڅون کوونکي پر قومي مشرانو او قومندانانو پورې تړلي وسلوال دي چې د دولت په ملاتړ د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله ورکړل سوې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 912 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ راتګ کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواو ته صادراتو او وارداتو ته چمتو، او یوازې نن د 100 میلیونو افغانیو په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوي دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل سوه. د یادونې ده چې دا لاره له تیرو 8 میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د پاکستان د حکومت لخوا تړل سوی وي چې دواړو خواو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم سوي وو. زموږ غلازه د ریډیوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په 2 کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوي پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 3 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي چې شاوخوا 800 زره کسان ترې مړه دي. جرمني، فرانسه، هسپانیا او ایټالیا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پسرلي راهیسې د دې ناروغۍ تر ټولو لوړې شمېرې درلودې. په همدې حال کې د اروپا په ډېره برخه کې د همدغې ناروغي د خوریدو د مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونه بیرته لري څول. روغتیایي متخصصین د کووید-19 ناروغي د شمیر ډیروالی تر ډیره د اوړي په موسم کې د هیوادونو ترمنځ د سفرونو سره تړي، او همدې مسلې داسې ویره رامنځته کړي چې شایي په منی کې دا ویروس یو بیا ډیر سي. اروپایي مشرانو ویلي چې د ویروس د بیا ډیرېدو په صورت کې به هغه سي محدودیتونه ونه لګوي چې اقتصادونو ته زیان ورسیږي. د دې پر ځای دوی هغه سي متچې دا ویروس پکې ډیر دی سفرونه محدودوي. په بلاروس کې چارواکو د ازادي رادیو د بلاروسي څنګه په ګډون لسګونه وی پاڼو ته لاسرسي محدود کړی دی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته له لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د وی پاڼو د بندولو حکم د اطلاعاتو د وزارت لخوا پرون ورکړل سوی. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د اونۍ د پای ورځو کې هم د پراخې مظاهرې د دوام اټکل سوی. کله چې د دغو وی پاڼو په لینک باندې کلیک وسي، په اتومات ډول دا پیغام راځي چې لاسرسي د بلاروس د اطلاعاتو وزارت په غوښتنه باندې سوی. په بیلاروس کې لټاکنو وروسته انټرنیټي خدمتونه هم ټکرې سوي، او د نظر خاوندان وایي دا کار د دې لپاره سوی چې د اعتراضونو د یووالي او منفي تبصرو مخه ونیسي. او د ترکیه سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 300 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف سوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې دا موضوع له دې کبله تاریخي اهمیت لري چې ترکیه تقریبا په بشپړ ډول له نورو هیوادونو انرژي واردوي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته واجی است. پورا پرونی کوری چې د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی.
د ملي مصالحې د علي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
له یو تحلیلګر سره دا مسله څېړو چې د ملي مصالحې علي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره څومره مرسته کولی سي. دا هم وایي چې په غزنی کې خلک شکایت لري چې تر غرمې وروسته مامورین رسمي دندو ته نه حاضرېږي.
مسوپیت کې مې کار بندو نو چې ورغلم ماسپین دوه نیمې بجې دي سي مدیر ویل پلانکی کارمن نه درغلی مامور نه درغلی سبا سار راسه.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د ترکیې حکومت یوه بله پخوانۍ کلیسا په جومات بدله کړله. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د ملي مصالحې علي شورا وایي د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو په اړه بحثونه پای ته رسیدلي او نوملړ چمتو سوی دی. د دې شورا یو ویان که څه هم د دغه نوملړ په اړه جزئیات نه ورکوي خو وایي چې ډېر ژر به اعلان سي. خو په ملي مصالحې علي شورا کې یوه باخبره سرچینه وایي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یوه ښځه شامله ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن له کابل په مستقیم تماس کړه سره دی. تورمن صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د ملي مصالحې علي شورا د رهبری د غړو د اعلان په اړه د دې شورا ویان نور څه جزئیات ورکړي دي؟
مننه سالی صاحب. د ملي مصالحې د علي شورا ویان فریدون خزون وویل چې په نوملړ باندې باسونه پای ته رسیدلي بشپړ شوی او ډیر ژر به په رسمي ډول د ملي مصالحې د علي شورا د رئیس عبدالله عبدالله لخوا اعلان شي.
د ملي مصالحې د علي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډیر ژر به اعلان شي.
نوموړي د ډیر ژر په اړه وویل چې نن یا شاید سبا. ښاغلي خوزون د دې نوملړ په اړه جزئیات ورنکړل خو په ملي مصالحې علي شورا کې وی با خبرې سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا د مرستیالانو په ترکیب کې د بابر فرهمن، اسدالله سعادتی، مولوی عطارحمن سلیم، سلام رحیمی، حاجی دین محمد او یوی خزی نوم شامل دی چې د خزینه غړي د نوم په اړه به خبري وکړي. بلې سالی صاحب،
تورمن صاحب، د رهبری شورا د غړو په اړه معلومات ورنکړل چې کوم کسان به د رهبری شورا برخه ترازي؟
سالی صاحب، خاغلی خوزون په دې اړه څه ونه ویل خو کومې سرچینې چې د خاغلی عبدالله د مرستیالانو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل دی ویل چې په رهبری شورا کې څلور څلویښت کسان شامل دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی او یو شمیر جهادي مشران هم پکې شامل دي خو د نور غړو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. بلې سالی صاحب،
تورمن صاحب، د دولت د عالی شورا د جوړښت په اړه مو پوښتنه ونه کړه چې ویل کېدل پر مهمو مسایلو به ولسمشر ته مشورې ورکوي.
بله، د دولت د عالی شورا په اړه چې مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکوي او ته د مشورتي لوی جرګې په اړه هم هغه وخت انتقادونه دا ول چې دغه شورا باید جوړه شوې وای چې په دغه سم مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکړي. مال خاغلی خوزون په دې اړه پوښتنه وکړه، هغه ویل چې تر اوسه پرې د دغه شورا د جوړولو کار نه دی بشپړ شوی. بله سالی صاحب،
ډېره مننه. له اجمل تورمانم وردل چې د علي مصالح علي شوراوي چې د دې شورا د مرستيالانو او د رهبری شورا د غړو نوم لړ چمتو سوی او ډېر ژر به اعلان سي. خو په ملي مصالح علي شورا کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستيالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل دي. د دې شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې سره څومره مرسته کولای سي چې له خند او ځنډ سره مخامخ شوی ده. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار سالی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سالی، سبق خبرونه ته شرغ لست، تاسو څه فکر کوئ چې د ملي مصالحې عالی شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته کولای شي؟
ډېر شکر سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. تاسو ته چې د سولې روان بهیر بهرنی اړخ یې ډېر دي چې طالب په چا پرې تړلی دي، کوم خلک نه تېر شي. لکه څومره چې په داخل کې د سیاسي نهادونو د دوو ترمنځ د سولې ملاده دوی په واجه باندې متصلې وه، د ملاده مکېدو علت همدغه بې اتفاقي، دغه د شخصي غوښتنو او تمایلات. په هغه اندازه چې دوی څومره سره نږدې کېږي، دغه مسله یو طرفته کولی شي په هغه اندازه باندې د سولې پروسه په هغه اندازه باندې چټکه کېدلی شي. او مخالف طرف چې دوی دغه بې نظمي او بې رسل او خودسرانه ځینې کړنې بعضې بحثونه ګوري، هغوی ته لږ دې زمینه برابرېږي چې وګوره تاسو په خپلو منځو کې سره جوړونه یاست، په خپلو منځو کې تاسو روانې چې اوس پرې نهایي سوي لري. او زما د معلوماتو له مخې چې یو بحث تام په کې روان دی چې سولې د صالحې په دغه مرستیالانو کې د قانون په سر باندې جنجال روان دی. کوشش دا کېږي چې د ولسم شر طرف خاطر مجبور ته دغه لیست کې داخل کما ډاکټر عبد الله رضوی.
بل اصلي صاحب، یو څه که تاسو زاید تغییر ورکړي چې د اواز یو څه سم ناراضي. بل پښتنه به دا وکم چې د ملي مصالحې علي شورا په ترکیب کې تاسو څه فکر کوئ چې نوې داسې څېرې ست چې واقعا د سولې پروسې سره مرسته وکړي؟ مخکې خو په راپور کې د بابر فرهمن، د سلام رحیمی، حاجی دین محمد او ځین نورو احتمالي کسانو یادونه وسوه.
او په دې کې تکامل شته. خپل اجساد د محمد د سولې په مسله کې قریب 12 کال کېږي چې هلې ځلې کوي. د سولې دغه د وکړنې پروسه چې د ښاغلي خلیل الله مشري باندې مخته روانه د امریکا د متحده ایالاتو، دا پروسه خو اینن د ښاغلي بارک اوباما او ښاغلي کلینټن په دوران کې په 2010 کې پیل شوې، چې د مارا د اسلامي مارا د بیرخت وجه باندې دفتر وکړل شو. خپل اجساد د محمد، خپل اجساد عبدالله چې د انتخابات تر مخه اته دا یو مرزو ویل چې شیرې د سولې په وجه باید حکومت یې حضور غاړه وکړي، چې هغه دې په افغان لپاره قابل د سولې دي. په دغه مسله کې اوس هم د سولې په دغه ملي پروسه کې چې هغه د ټولو ملت د ټولو ولس د ټولو افغان په خیر ده، دوی اوس هم ښاغلي فرهمن دي زما ترکیب راغلی وای چاغه ام در طالب سره د دې څنګه شروع رې مور پر چې د ورکو په دې باندې د ورور شغلته په مشورې کې جریږي چې په استانه ورن چې بیا په طالب باندې د ورور شغلته ان هغه سي متنازع شخصیتونه سپته افغانستان چې په دغه ترکیب کې چې د ځای نه رسول کوسه د ګلندې توګه سره مخ کوله، او په کوم اندازه چې د دې انسجام مستقیمي بلا خر او په دغه ترکیب به نه هغې افغان ملت د دغه ترکیب باندې نه کېدو په میدان دي.
بل د ترکیب خو به کې ایس بدل را بدل هم سی سالی سبب نه زینی کسان ممکن ایست سی او دغه په ځای نوی څری راوستل سی چې د سولې پروسې سره مرسته وکول سی. ستاسو نظر څه دی چې د سولې پروسې په وړاندې نور کوم داسې خندونه دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړي ده؟
د سولې لپاره باندې روان بحث یو موضوع د سولې د حقوقو مسله ده چې اوس د دغه ترکیب کې د سولې د مصالحې د عالي شورا په ترکیب کې یو شته چې هغه تر اوسه پورې نوم نه دی ورکړل شوی. مثلا د بیان د ازادي مسله په کتاب کې زیات دی د مذاکرات ټیم ټاکي په هغه کې د بیان د ازادي په بحث کې د مطبوعات په برخه کې خپل خاص نمایندګان بیل ته موجود دي، چې دا هغه موضوعات دي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کوم توافق شوی په هغه کې مسایل قطعا نه دي بیان شوي. چې د څه کېږي د سولې ترنویش په څه کېږي د خبريانو بحث تر کوم دی بیان ازادي په کوم حد پورې آیا د افغانستان د اوسني اساسي قانون له مخې همدغه څه بمستدین که یا په دې کې تغییر او تبديل راځي.
یعنی دا سولې اول قدمونه دي چې اوس په دې اصلي بحث خو د بینالمللي مذاکرات په جریان کې رامنځته کیږي. ممکن د مذاکرات کال یو نیم کال دوه کاله په بر کې ونیسي، خو دا مهرباني نتیجه ورکړي. اماده شخصا د طالبانو چې ګور طالبان اوس هم جهانه انداز باندې غواړي افغانستان ته راشي، او د جهانه انداز بحث دا دي چې څه دوی غواړي د بیانه تعدید بنم رسد حقوق نمنم دې تور نور مسایل چې د سیمې د ګاونډیو د دنیا سره اړیکې دي، اقتصادي اړیکې، سیاسي اړیکې دي، پر هغه باندې دوی صحیح غور نه دي کړی. دا ټول هغه مسایل د سولې د روان بهیر لپاره خنډ دي. اما دنګړې لاس پر سولې موږ لپاره مهمه ده چې د سولې د مصالحې د عالي شورا ترکیب هغه د عبدالله فراز کې زم رسېلانې دي. دا به ژر تر ژر نهایي شي او نمونه به د خلکو دغه په خپل وجود کې د سولي دغه پروسې د قضیفولو توام نه لري، خیر نه لري. دا نمونه دی چې د فرهمن صاحب سوکتي دا به چرګان خو زما په نظر باندې یو څه په مفهوم باندې کوي چې د افغانستان د جنگ سره بلاتي د افغانستان د سیمو د کلتورونو باندې معلومات لري. اته د محمد ټول مشران او کلیت خلیقو د کسان کې د قابل د بدل دي. اما فراحت کو نکسان او دې تاوان ته نو کسان چې هغه به څوک نه پیژني، زما په نظر چې دا ټول پروسه زور په تاوان باندې تمامه او قابل طرف هغه په ګټه باندې چې هغه ګټه په لوي تاوان
ډېر مننه. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار اصالی و چې د ملي مصالحې اله شورا د ترکیب په اړه څرګندونې کولې. د ټلیفون کرښه صفه نو معذرت مو ومني. په ملي مصالحې اله شورا کې وی با خبره سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل ده. د دې شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولی سي؟ په دې اړه مو د نثار اصالی څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم خاطر پردیس د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وی یوازې نن شاوخوا 811 موټرو د سپین بولدک چمن په لار تګ را تک کړی. دغه بورډ مشور وی شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي دغه بندر دوړو خو ته صادرات او واردات ته چمتو وو، او یوازې نن د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت خوراکي مواد له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوي دي. د سپین بولدک چمن لار پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شو. د یادونه ده چې دا لار له تیرو 2 میاشتو راهیسې د کورونا وایرس د خبرې دوله عمله د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوی و چې دوړو خواو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم وشول. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ممیزو د ساتن لپاره شاوخوا 4400 خونی جوړی شي. د دې وزارت وین اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل د دې خونو د جوړولو کارونه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې بشپړیږي. د خاغلی رستمی په خبره د خونی د ممیزو د کیفیت او خیوت لپاره جوړیږي چې په کال کې به شاوخوا 10000 ټنه ممیز صادرولو ته چمتو کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو لمخې په یو شمیر ولایتونو کې د انګور د حاصلاتو تر موسمه پورې به دغه خونه ډیرې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 15 پوله، یو ایرو 4 افغاني 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 60 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 55 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغاني، او زر پاکستانی روپۍ 453 افغاني.
او سمیو بهرنی مسله تعقیبو. د ترکیه حکومت په یو بل لرغونی کلیسا په جمعات واړوله. دغه کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوری نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدل شوی و. تر دې مخکې د ترکیه لخوا د آیا صوفیه لرغونی ودانی په جمعات بدل شوی و چې د یونسکو په ګډون ځینو هیوادونو پر دې مسلې انتقاد کړی و. اسمت څاروان نور جزئیات راټول کړي او په استودیو کې را سره دی.
مننه صالح صاحب، د ترکیه حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل د بیزانتاین د وخت یوه بله کلیسا پر جماعت بدله کړه. د ترکیه حکومت دا پریکړه یوه میاشت وروسته له دې وکړه چې د آیا صوفیه موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځې امپراتورۍ د مهال کلیسا وه په جماعت واړوله، او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفیه ودانۍ د ملګرو ملتو د یونسکو له لورې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې وه. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیه په رسمي جریده کې پرون جمعه خبر شوې ده او په کې ویل شوی چې په چورکی د هولی سافیر یا سپیشل ژغورونکو کلیسا چې ترکان کریی بولی د ترکیه د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارل چې پر جمعه ته بدل کړي. په استانبول کې د قسطنطنیه ښار لرغونو دیوالونو ته چیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یونانی ارتودوکسانو دا کلیسا په 14 میلادي پیړۍ کې جوړ شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په 1517 میلادي کال په جمعات بدل کړی و، خو د ترکیه حکومت په 1545 میلادي کال په موزیم واړوله. آیا صوفیا هم په 1940 لسیزه کې د کمال آتا ترک له لوري په ترکیه کې د جمهوري نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدله شوې وه، خو تېره میاشت پر جمعات له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان په کې له شپږ اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیه دا اقدام د کلیسا د مشرانو او ځینو هیوادونو له لوري وغندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر یوه ځای د آیا صوفیه ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تېر کال د ترکیې یوې محکمې په 1945 میلادي کال د ترکیې د همغه وخت د حکومت پریکړه چې له دې ودانۍ څخه یې موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیې د پوهنې وزارت ملکیت وه د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې پریکړه خندلې، ویلي دي چې ترک چارواکو یو وار بیا د نړۍ یو بل لرغونی میراث ته بېرحمانه سپکاوی کړی دی. د یونان د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یوه پارونکې هڅه ده، او له ترکیې په کلکه غواړي چې بیرته یوویشتمې پیړۍ دو اړخیز درناوي، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم ته راوګرځي.
آزادی رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي شونځیو نن خپل حضوري د درسي بهیر په محدود ډول پایل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په دولتي او خصوصي شونځیو کې د ځینو ځانګړو ټولګیو حضوري زده کړې پایلې سوې. د دې وزارت ویاندې نوري نزهت پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
د شونځیو د بیا پایلېدو لارښود سره سم شنبه دولتي شونځی د 11 تر 12 ټولګي پورې پایل کیږي، خو خصوصي شونځی د لومړی ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې خپل درسونه په حضوري ډول پایلوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په غویي سور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د کورونا وبا له کبله 9 میلیونه او 15 لکه ماشومان له زده کړو لرې پاتې دي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی په مستقیم تماس کې راسره د اکرام صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. د پوهنې وزارت څه وایي چې په دغو ټولګیو کې چې ماشومان به اوس یا زده کوونکي به درسونه وایي کومې روغتیې سپارښتنې په پام کې نیسي؟
د پوهنې وزارت د وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس باندې نن په ټول افغانستان کې حکومتي ښوونځي او دغه ډول خصوصي ښوونځي په حضوري توګه باندې زده کړې پیل شوې. حکومتي ښوونځي 11 او 12 ټولګي او دغه ډول خصوصي ښوونځي له لومړي ټولګي تر 12 دوی په دوو دولتي ښوونځي عموما په دوو وختونو باندې ویشل شوي دي. هغه ټولګي چې لږ تر لږ 80 کسان 80 کسان پکې و، هغوی سم نیم بل سهار راځي، سم نیم بل لغرمې وروسته زده کړو ته ځي. د پوهنې وزارت وایي چې د ماسک کارول جبري دي په ټولو زده کوونکو باندې. دغه ډول د ټولنیز واټن مراتول دا ډېر مهم یاد شوی دي. هم نن چې یو شمېر ښوونځي او تلاړو زیات شمېر زده کوونکو ماسکونه نه درلودل، او ټولنیز واټن هم په ډېر سم شکل باندې نه مراتېدو. خو د پوهنې وزارت وایي چې دغه شیان جبري دي او دا به قرار قرار باندې به دا عملي کېږي. 15 میاشتې ځنډ وروسته دا ښوونځي بیرته په حضوري توګه باندې پیل کېږي. 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې په ټول افغانستان کې ښوونځي تړل شوي وو او نن بیرته پیل شول. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې هغه زده کوونکو کې که چېرته علاوه د کورونا راښکاره کېږي د روغتي ځانګړي شمیرې سره عاجل تماس نیو.
اکرم صاحب ټلیفون کړ شه صفانه د ډیره مننه به هم ومردل چنن شان په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي شوونځي خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پایل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دی چې دوی به د روغتي وزارت سپارښتنې په پام کې ساتي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې لا هم په دولتي دفترونو کې مامورین له غرمې وروسته کار ته نه حاضریږي چې د دوی په خبره دی مسالې دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. خو د غزنی محلي اداره وایي چې کورونا وایرس کارونه ټکنی کړي دي. حبیب رحمان تاثیر نور جزئیات راکوي.
ګلزمان د غزنی ښار اوسیدونکو دی. دی وایي څو ورځې کېږي چې مستوفیت د خپل یو کار لپاره ځي خو په خبره یې بیرته ناهیلی راستنیږي. ګلزمان وایي په مستوفیت کې له غرمې وروسته ډیری کارکوونکي کار ته نه حاضریږي.
زغه ورځې مستوفیت تللی وم. مستوفیت کې مې کار بند و نو چې ورغلم ماسپین دوه نیمې بجې دسې مدیر وویل پلانکی کارمن نه دی راغلی، مامور نه دی راغلی، سبا سار راسه. ډیری دغسې اداره تر وخت لسی مخکې له وخته ورسې کار دی کیږي او که وروسته له وخته ورسې بیا دوی رخصت.
محمد عبدالله بیا د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري او له محلي ادارې څخه غواړي چې له غرمې وروسته هم په دفترونو کې د کارکوونکو د حاضرېدو موضوع جدي ونیسي.
موږ کارونه نیمګړې پاتې کېږي. کله که د ماشومین د دوه بجو وروسته موږ ورسو دوی وایي چې سبا راسه، او کله چې موږ سبا بیا ورځو نو طبعا په هغه اداره باندې بوج زیاتېږي، خلک زیات وي، نو زموږ کارونه په ورځو ورځو ځنډېږي چې دا یوه لویه ستونزه ده. موږ له محلي ادارې دا غوښتنه ده چې دغې ستونزې ته رسیدګي وکړي تر څو د خلکو مشکل په هغه سملاسي ډول حل شي او بله ورځ اړتیا پیدا نه شي چې خلک د ولسوالیو ښار ته د وړکي کار لپاره راشي.
دا کرونا وایرس د لاخ پرې دوله عمل مخ کې د قرنټین پر مهال دولتي کارکونکو ته په نوبتي ډول د نیمه ورځې کار کولو هدایت شوی وو. خو د کابینې د ورستې پریکړې لمخې وس چې دوی باید د سهار لا تو د مازدیګر تر څلورو بجو خپلو دندو ته حاضر وي دا پریکړه نه عملي کیږي. دا غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د کرونا وایرس خپرېدو کارونه ټکنی کړي وو خو هڅه به وکړي چې بیرته یې خپل عادي حالت ته راوګرځوي. والي وحیدالله کلمزي ازادي راډیو ته وویل د غزنی ټولو دولتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ټوله ورځ د خلکو خدمت وکړي.
آخرین فیصله چې په ولسم د پنځمې باندې وشوله چې په شکل د نورمال به ټول مامورین بدون د کوم استثنا څخه د ګیز د اتو بجو نه او د مازدیګر تر څلورو پورې مموه د قانون په اساس باندې خپل وظایف ته دوام ورکوي. موږ هم د ترجمن یو متحد یو، ولې موږ ټولو ادارو ته هدایت کړی چې د دې نه وروسته به ټول د سهار د اتو څخه او د مازدیګر تر څلورو بجو د خلکو په خدمت کې.
دا غزنی اوسیدونکي وایي که دا موضوع جدي ونه نیول سي او ورته حالت دوام وکړي هم به په اړوند ادارو د کارونو بوج ډیر سي او هم به هم خلک له ستونزو سره مخ وي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او سم اکرام الله اکرام د کابل چپ راسپانو ته کتنه کوي.
هشت سوب رسپانې د سولې په برخه کې ورسته یو ناندریو ته په اشاره سره لیکلی دی چې په دې ډول سولې ته نه رسیږو. وړاندې راغلی که څه هم مشورتي لوی جرګې د 1400 طالب زندانیانو خوشي کول تایید کړل خو حکومت د اتیا زندانیانو له خوشي کولو وروسته دا بهیر وځنډوه. ورسپانې د افغان حکومت هغه شرط هم راخیستی چې ویلي دی له طالبانو سره د افغان حکومت یو شمیر کومانډوي سرتیري بندیان دي باید خوشي کړي. د سرمقالی لیکوال ته یو شمیر سرچینو ویلي چې له طالبانو سره د حکومت د پولیسو لوړپوړي افسران او بهترین کمانډو سرتیري بندیان دي چې شمیر یې آن دیرش تنه ښودل شوی دی. وړاندې په سرمقاله کې ادعا شوې چې حکومت تر دې دمه د خپلو سرتیرو یو منظم ډیټابیس نه لري، ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره یو میاشت وړاندې طالبانو ادعا وکړه چې د حکومت له لوري د زر تنه دولتي سرتیرو سپارل شوي لیست کې د داسې کسانو نومونه هم شته چې په جګړه کې وژل شوي دي. د سرمقالې لیکوال لیکي دې ادعا ته په کتو فکر کیږي چې حکومت ته تر دې دمه دا معلومه نه ده چې کوم سرتیري ژوندي او کوم یې وژل شوي. ورسپانی لیکلی که حکومت د خپلو اسیرانو لیست پر اختیا هم نه لري نو دا د حکومت لپاره نهایت زیاته د شرم وړ خبره ده. وړاندې د سرمقالې لیکوال لیکلی یو بل اندېښنه دا ده چې ښایي د حکومت اسیران طالبان وژلي وي. په دې صورت کې باید دغه ډله وضاحت ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلی دي چې وروستیو جنجالونو ته په کتو فکر کیږي چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې ستونزې شته چې باید د حل لپاره یې دواړه لوري هڅې وکړي. ویسا ورسپانې په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې آیا د هدفي وژنو هدف یوازې د سولې تخریب دی که تر دې لوی مسایل دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي دي. لیکوال تور پورې کړی چې اوس په افغانستان کې دا ګمان په یقین بدلیږي چې دا کار د حکومت دننه د ځینو کړیو او اشخاصو کار دی، خو د کومې خاصې کړۍ یا شخص نوم نه دی اخیستل شوی. د سرمقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې په وروستیو کې د نظر خاوندان، علما، د سولې پلویان او یو شمېر نور مهم کسان په نښه کیږي. وړاندې پوښتنه شوې چې ولې دغه ډول کسان په نښه کیږي او څوک دا کار کوي. ورځپاڼه لیکي طالبانو په وار وار په داشان وژنو کې لاس لرل رد کړي او داعش ډلې هم مسؤلیت نه مني. د سرمقالې لیکوال لیکي دا اوس د حکومت مسؤلیت دی چې پیدا کړي دا ډله څوک کېدای شي چې د سولې د ثبوتش کولو هڅې کوي او هغه کسان په نښه کوي چې د سولې پلویان دي.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
په کابل کې نن 2 چاودنو یو پولیس وواژه او 3 نورې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ چاودنه د 10 امنیتي حوزې اړوند په چلستون سیمه کې شوې چې یو پولیس وژلی او یو بل ټپي کړی دی. فرامرز وایي د مقناطیسي مایندې چاودنې یو ملکي وګړی هم ژوبل کړی. بل ورته امنیت قوماندانۍ وایي چې د تایمنی په سیمه کې د پولیسو پر رینجر ورته چاودنه شوې چې 2 تنه پکې ټپیان شوي دي. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې نن 9 ولسي پاتون کوونکي وژل شوي دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان هغه مال وژل شول چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 810 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تک را تک کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواو ته صادرات او وارداتو چمتو او یوازې نن د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شول. دغه لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په 2 کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو له مخې په دا سال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوي پیښو شمېر پکې په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 23 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته شوي دي چې شاوخوا 800 زره کسان اترې مرسول. په بلاروس کې چارواکو د ازادي راډیو د بلاروسي څنګه په ګډون لسکونه ویپانو ته لاسرسي محدود کړی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته له لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د ترکیه حکومت یو بل لرغونی کلیسا په جماعت واړوله. دا کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوری نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله شوی و. تر دې مخکې د ترکیه لوري د آیا سوفیا لرغونی ودانی په جماعت بدله شوی و چې د یونسکو په ګډون یو شمیر هیوادونو پر انتقادونه وکړل. او د ترکیه سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 360 میلیارد متر مکعب طبیعي غاز کشف شوی دی.
له پریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي دوی غواړي په کورونو کې د محتاجونو د درملنې پروګرام پراخ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا هو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په خوست ولایت کې د قاچاغ پر مهال تر 100 کیلوګرامو ډیر چارس ونیول شول. 28 کیلوګرامه چارس چې په پام کې والی دومنده ولسوالۍ څخه د خوست ولایت مرکز ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د خوست ولایت د امنیت قوماندانۍ په خبر پاڼه کې د دې پیښې د تای ترڅنګ دا یادونه هم شوې چې د دې نشي موادو د قاچاقو په تور 2 تنه نیول شوي او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په کابل ښار کې پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډیر هیروین ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په 9 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی ونیو. دا سړی چې 11 کیلوګرام هیروین ورسره وو غوښتل چې د نشې مواد د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې پر معتادینو باندې وپلري. د کابل ولایت د امنی قومندانۍ بیان فردوس فرامر زازادۍ رړیته وویل چې د دې پېښې دوسی به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. پولیسو په ننګرهار ولایت کې د نشې موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ رړیته وویل چې په ننګرهار ولایت کې درې عملیات کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم نشې ګولیو او 400 د قاچاقو مخه نیولې ده. ښاغلی آریان زیاتوي چې لومړی عملیات یې د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 170 نشې ګولۍ نیولې دي. دوهم عملیات په دوربابا ولسوالۍ کې شوي چې په نتیجه کې 18 کیلوګرامه چارس نیول شوي دي. دغه ډول دریم او څلورم عملیات د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې شوي چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې نشې موادو د ساتلو او قاچاقو په تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت وایي په څلورو ولایتونو کې د نشې موادو 15 قاچاق کوونکي نیولي دي. له نشې موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلي چې لومړی عملیات د بدخشان په مرکز فیض آباد کې شوي چې په نتیجه کې 3.5 لیټره شراب او څه اندازه هیروین نیول شوي دي. دوهم عملیات په کندوز ولایت کې شوي چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه چارس او ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوي دي. دریم عملیات د کندهار ښار په دوو ناحیو کې شوي چې په نتیجه کې 109 ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوي. او څلورم عملیات په پروان ولایت کې شوي چې په نتیجه کې نږدې 4 کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې نشې موادو په تور 15 تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشې مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عام روغتیا وزارت وایي چې د غواړي په کورونا کې د متاجنو د درملنې پروګرام پراخ کړي.
نظر با ما هر مرکز سروایی را که ما در اونجا داریم باز ما سر از او اهدافش مشخص میسازیم.
په یو بل راپور که با واوری چی دامی روغتیا وزارت وای کرونا و قرنطینه د معتادینو د درملنې بهیر ټکنۍ کړی دی.
موږ روزانه ساحې ته ځو، ډاکټر، نرس، ټولنیز کارکونکي د معتادینو تجربه مساحو ته ځو.
دا چې د معتادو میرمنو ماشومان ولې له مور معتاد پیدا کیږي په دې اړه له ډاکټرې بنفشې لنګری سره مرکه لرو.
د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړي دي په مجموع دا ټول د دوی ماشومان معتادان دي.
د محمد اشرف په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې په ځوانۍ کې څو غاښونه وتلي دي.
زند ولانس بچکی نه سوې فارات یې راکا نه یو دود یو دود دغه سې د چا خبره دوه کې په 400 راغلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
خزه وا خزه چیري
سوای د دې دلته یما
اوس پرونه په کورونو کې د موتاجونو د درملنې په موضوع باندې پیل کوو. د عام روغتیا وزارت د نشې موادو د غشتنې کمولو ریاست په کورونو کې د موتاجونو د درملنې نوې طرحه چمتو کړې ده. د دې ادارې مشر ډاکټر سید جاوید بدخش ازادي رادیو ته وویل د غواړي چې په کورونه کې د موتاجونو د درملنې اسانتیاوي ډېرې کړي چې له دې لارې به ډېر موتاجونو ته د درملنې اسانتیاوي برابرې سي. په ورته وخت کې د موتاجونو د درملنې ډاکټران وایي چې که د موتاجونو خپلوان په کور کې د موتاجونو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي دا درملنه به ډېره ښه نتیجه ولري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول نشې کوي، خو ځینې معتادین که څه هم څو ځلې درملنه سوي بیرته په نشو اخته سوي او اوس هم درملنې ته غاړه نه ږدي. له همدې امله د عام روغتیا وزارت د نشایي موادو د غوښتنې کمولو ریاست یوه طرحه چمتو کړې چې په کورونو کې د معتادینو درملنه وکړي. د دې طرحې له مخې به اوس پر روغتیایي مرکزونو سربیره په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کیږي. د عام روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست مشر ډاکټر سید جاوید بدخش په کورونو کې د معتادینو درملنه یو جدي او ضروري کار ګڼي او وایي چې که په کورونو کې د معتادینو د درملنې امکانات ډېر سي د ډېرو معتادینو درملنه به وسي.
موږ پر دې طرحه کار کوو او ډېر ژر به یې پیل کړو و به ګورو چې څومره خلک مراجعه کوي. په هر ولایت او سیمه کې چې د معتادینو د درملنې څومره مرکزونه لرو د دې مرکزونو مراجعینو ته په پام سره خپل هدفونه ټاکو.
اوس مهال په افغانستان کې د متادینو د درملنې یو سلو درې روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، خو د عام روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست د متادینو شمیر ته په کتو سره دا روغتیایي مرکزونه کافي نه بولي. په ورته وخت کې ډاکټران په کور کې د متادینو درملنه مؤثره او ګټوره لاره بولي. ډاکټر بشیر سروری وایي که د متادینو خپلوان په کور کې د متادینو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي، دا درملنه به ښه نتیجه ورکړي.
په کور کې د متادینو د درملنې میتود چې په ډېرو هیوادونو کې تجربه سوی، ځینې برخې یې ډېرې ښې او بریالۍ دي. مثلا پر دولت بستري کېدو لګښت نه راځي او نتیجه یې هم ډېره ښه ده. یعنی هغه روغتیایي اسانتیاوې چې په یو روغتون کې وي، هغه اسانتیاوې په کور کې ورته برابرېږي. د دې تر څنګ ځینې مسؤلیتونه د معتادینو کورنۍ ته ورسپارل کېږي.
ډیری معتادین له دې عمله له کوره لرې نشي کوي چې کورنۍ یې ملاتړ نه کوي او کرکه ځینې کوي. د دې تر څنګ د درملنې په پړاوونو کې هم له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وي. ډاکټران وایي که په کورونو کې د معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابره سي، کورنۍ کولی سي چې د معتادینو د درملنې ډېره ښه څارنه وکړي.
فیروزه عزیزي وایي چې په کورونو کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قام او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، اوس ته کورونا له امله د محتاجونو د درملنې پر بهیر خبرې کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا ناروغي او کرنټین د محتاجونو د درملنې بهیر ټکنې کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې صحوي فعالیت او په کورونا کې د محتاجونو درملنه ډیر ګټور پروګرام وو، خو د کرنټین پر مهال دا پروګرام محدود شوی دی. اوس دا ویره شته چې ځینې روغ شوي محتاجین بیرته په نشو اخته سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د عامه روغتیا وزارت په روغتونونو او روغتي مرکزونو کې د بستري معتادینو لپاره د درملنې ترڅنګ په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کوي. په کابل کې د معتادینو د یو روغتي مرکز اجتماعي کارکونکو زمرایل کوزی وایي چې د معتاد له بستر کېدو د مخه دوی د معتادینو د راټولېدلو ځایونو ته ځي، هغوی ته د نشي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي.
موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم ډاکټر د نرس ټولنیز کارکونکو کې د معتادینو تجربه مساحت اوس د مواد مخدر ازرار باره کې عامه په خوایل ژوند دي. بلغه مریض بیا برمنګ هڅه و، بلغه بیا راځي مریض همنګ سنټر ته، سنټر ته چراغ بلغه د عمل د اقدام مراحل شروع کی، بلغه بیا موږ ورته فامیل غواړي، فامیل سره جلسې لرو، هغه تشویق کوو، بیا موږ یو تعهد اخلو دلته سبته په دننه په مراکزو کې. بیا دلته جلسې فامیلی کده کور سره کوم مشکل درلودي، کورنۍ راغواړو، بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې توغه فامیلی مشکل ورته حل کو ترڅو دای بیا رک نشي.
په خپل خواخه د اعتیاد درملنې ته د متادینو حسابل او د درملنې پر مهال د کورنۍ مرسته راجلبول هغه صحابي فعالیتونه دي چې د اعتیاد په درملنې او له تداوی وروسته متادینو سره په روغ پته کېدلو کې مرسته کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د کرونا وایروس او کرنټین د معتادینو پر درملنه ناوړه اغیزه کړې ده.
زموږ صحوي فعالیتونه دا دي چې د درملنې مرکزونو ته معتادین راجذبوو. زموږ دوهم پروګرام دا دی چې له درملنې وروسته د معتادینو څارنه کوو، خو کرونا دا برخې اغیزمنې کړي دي. له همدې امله دا ویره شته چې ډیری کسان بیرته په نشو اخته نشي.
د کرنټین پر مهال سلګونه معتادین له بیلابیلو ښارونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې له 15 ورځنۍ درملنې وروسته بیرته رخصت کړای شول، خو د کرنټین له امله د معتادینو کورنیو ته د روغتیایي کارکوونکو نه لاسرسی او د معتادینو د څارنې محدودیت دا ویره ډېره کړې چې ډېری معتادین به بیرته نشو ته مخه کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کرونا او کرنټین په بهیر کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې د کورونا او کرنټین لامله د معتادینو د درملنې بهیر ټکنې شوی دی.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریش پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د معتاد امیدوار میندو او هغوی د ماشومان موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه کول ډیر خطرونه لري، آن دا چې د میندو په خېټه کې د هغوی ماشومان هم په نشو باندې اخته کیږي. دا چې د معتادو میندو ماشومان د امیدوارۍ پر مهال له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول نشي مواد ناوړه اغېزې ورباندې کوي، آیا د دې ډول ماشومانو درملنه کیدای سي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي په کابل کې د ښځینه محتاجینو د سلبستریز روغتون له یوې ډاکټرې بنفشه لنګری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ماشومان ولې د مور په ګېډه کې په نشو باندې اخته کیږي.
کله چې یو مور د امیدواری په وخت کې د مواد نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږي هغه هم متاده بوي، ځکه چې هغه حکم شی چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شیانو چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیما استفاده ورنه کوي.
په مجموع کې ښځینه معتادین کې هم دغسې دوی معتاد ماشومان زیږي که فرق کوي په ټولو؟
تر اوسه چې موږ دلته تجربه لرو او کوم مریضان چې دلته راغلي دي چې ماشومې پیدا سوي دي، د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړې دي، په مجموع دا ټول د دوی ماشومان متادان دي. مستقیم هغه مواد نه چې مور استفاده کوي ماشوم ته مستقیم دا انتقالیږي.
د معتادو میندو ماشومان ولې له موره معتاد پیدا کیږي؟
خو دلیل دا ده چې کله چې یو مور د مواد نه استفاده کوي او په دې وخت کې ماشوم هم د مور په ناس کې دی، دا خو ډیر واضح خبره ده چې کله چې مور معتاد وي ماشوم هم ورسره معتادیږي. ځکه که مخکې ما یادونه وکړله چې کله چې مور د کوم مواد نه استفاده کوي هغه مستقیم ماشوم ته ځي، او هغه وخت چې دوی پیدا کیږي خامخا ماشوم هم معتاد وي، ځکه مواد چې د په ټول وجود باندې ډیر اغیزه لري.
آیا یوازې اتیاد د دې سبب کیږي چې نوې زیږیدل شوی ماشوم سالم نه وي که نور عوامل هم په دې کې شامل دي؟
تنه اتیاد د دې عامل نه سبب کیږي، دا نور عوامل هم لري چې مثال یو ماشوم ناسالم ماشوم وي. یو عامل اتیاد ده چې یو ماشوم ناسالم دې دنیا ته راځي یا پیدا کیږي، خو مګر دا اصلي عوامل دا تنه متعدی نه دي.
کوم مقدرتو که دیر اثر لري په یو ماشوم باندې چې کله هغه د مور په نس کې؟
دا په مواد کې هم فرق لري چې کوم مواد ډیر اغیزه لري او کوم مواد ډیر داسې تاثیرات ډیر وي، مخربه تاثیرات لري، په دې کې هم ډیره اړه لري. او دا دې تم اړه لري چې مثال په انسانانو کې هم دا فرق شته دي. مثال یو مواد په یو نفر باندې یو رقم اغیزه لري، په بل نفر باندې بل رقم اغیزه لري. دا بیا په هغه سطح د استفادې نه هم ډیر اغیزه لري چې مثال یو نفر څومره د مواد نه، یعنی په ورځ کې څو وار استفاده کیږي ورنه، او د سطح د استفادې نه ډیر ټیټ دی او که پورته دی، دا دې ته هم ډیر اړه لري چې یو نفر کوم مواد او څومره د ورځې د شپې مثال څومره استفاده کوي، دا دې ته هم ډیر مربوط کیږي. مثال یو نفر د پوډر نه استفاده کوي یو رقم اغیزه په یو چا باندې لري، یو نفر د شیشه نه استفاده کوي دا بیا بل رقم اغیزه لري، او کوم مواد چې دومره نشه ډیر وي دومره عوارض ډیر دي هم دومره اغیزې هم ډیر دي.
په مجموع کې کوم مواد ډیر اغیزه لري؟
منفي اثرات خو ټول مواد لري.
داسې ویل کیږي چې ایروین ډیر منفي اثرات لري ماشوم باندې؟
تر اوسه چې موږ هم دا تجربه کړې ده، اول خو دا استفاده ډیر د هیروین نه کیږي، یعنی پوډریان ډیر لرو چې د پوډر نه استفاده کوي. دا بلې او دا هیروین تاثیرات ډیر دي په ماشوم باندې. دا نور مواد هم ډیر تاثیر لري، مثال شیشه ډیر خطرناک ده، خو دا هیروین چې دا استفاده یې هم ډیر دي او په ماشوم باندې ډیر اغیزه لري.
ډاکټران معمولا امیدوارو میندو ته وایي چې ښه خواړه وخوري، آیا معتاد میندو مناسب خوراک چنو کوي؟ د دې تاثیرات ماشوم باندې څومره ده؟
دا په ماشوم باندې ډیر اغیز لري ځکه چې معتادین او د دوی ژوند خو موږ او تاسو ته موږ ټولنه موږ او تاسو ته معلوم ده چې دا اقتصادي مشکلات به له غیر له معتادین دا نور کسان هم زموږ په ټولنه کې دا مشکلات ست چې اقتصادي مشکلات لري او د امیدواری په وخت کې کوم مواد ته کوم خوراکي مواد ته چې مثال ترکاری یا میوه او دا شیان چې مور ورته ضرورت لري هر څوک ورته لاسرسی نه لري او معتاد چې هم کمل خوراک ته لاسرسی نه لري دا هم یو مشکل ځان ته دی او سربیره له دې دا هم هغه شیانو ته لاسرسی نه لري هم د موادو نه چې استفاده وکړي دا خو نو ډیر خامخا مشکل لا ورته ډیریږي نو دا د عمل ته سبب کیږي چې ماشوم باندې منفي تاثیرات ولري
که یو امیدوار مور پر وخت نشه پرېږدي په حملګي په جریان کې آیا د دې چانس شته چې ماشوم معتاد نشي
دې ته اړه لري چې مثال آیا هغه مور کوم وخت د مواد پریشي ده نشي بس کړی دي مثال یو مور د چې د اول ترایمستر دوم ترایمستر دریم ترایمستر موږ لرو کنه
ترایمستر یعنی سمانه
درې اول درې میاشتې دی بیا دا دوم درې میاشتې اخیری چې نه میاشت پوره کیږي موږ درې میاشتې اول ته اول ترایمستر وایو دوم درې میاشتې ته دوم ترایمستر وایو او اخیری ته دریم ترایمستر وایو چې مثال دا دې ته اړه لري چې یو مور په اول ترایمستر مواد بس کړی دي په دوامي بس کړی دي او که په اخیری بس کړی دي که اول استفاده ونه کړي دا کېدای شي چې ماشوم سالمه وزیکل شي او که دا مواد په منځ کې پریږدي دا بیا موږ نسو ویلی چې مثال آیا دا ماشوم یعنی ځکه اول مور د موادو نه استفاده کړې ده اول ترایمستر کې استفاده کړې ده په منځ کې پریشي ده دا شاید ماشوم سالم دنیا ته راشي پیدا شي که نه سالم شاید معتاد وي شاید نه دا د مور استفاده دا مهمه ده چې مور په کوم وخت کې مواد پریشي دي دا دې ته اړه لري
هغه ماشومان چې معتاد په دنیا کې راځي او له معتاد مور نه د دې چانس شته چې هغوی تداوي شي او له کوم طریقې نه تاسو هغوی تداوي کوئ
بله او دا چانس تا بالکل داسې ماشومان موږ لرو چې جلا د مور څخه چې اتمن یا مور یې بېخي نه وي یا مور ورسره موږ دا ماشومان تداوي کړي دي دا چانس یې سته زموږ تداوي خو داسې دی چې موږ عارضي تداوي کوو او ماشومان هم ازو علایم چې د موادو د کموالي نه دوی ته پیښیږي هغه عارض موږ تداوي کوو دا زموږ د تداوي روان ده او دا ماشومان موږ تداوي کړي دي چې د مور نه معتاده پیدا شوي دي وروسته له پیدا وروسته بیا موږ هغه تداوي کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی اته وشکرل محمد اشرف د لوګر ولایت اوسیدونکو دی دی وای چې لومړی د چرس په نشو اختاسو او بیا تر ششې پورې ورسید دی وای چې په ځواني کې د نشو لامل څو غاښونه وتلې دي دا چې محمد اشرف څنګه اولی په نشو اختاسو په دې اړه زموږ له همکار محمد یاستر نکسره د زړه خواله کړې ده
یو پنځه شپه کاله مخکې ما چرس وهل د سندي ولان سره بچ کې نسو په اړه تیر کا نو یو دود دغه سي د چا خبره دوه کې په چرس راغلم تقریبا 15 شپه کاله می چرس وهل د سې ورځ کابل ته راغلم د سې مرګره میو غد د سې کوپخون ته چی په لاس کې ول پټ به و سې کښ کول نو ما وته کی بچی شي چی اس کی تو میزنی غره ته کی بچی ش از یک دود بزنی ای سلطنتیز ای ریت لار جوړ کړه ما راځه د ایتلری شی وای دا څنګه ده دا په کې دشي چرسونه خي ماته دو درې دود راکو نو د شپې می چې د سزان واچو پوښ غیر دستک مترګیزه حساب ول هیڅ خوب نه راته لکه مړی غو نستر کې باندې پوښ شخ پاتې وي اسمان دا شیشه می چوا هلا بیا دا تاثیر په ما کړی چې یو زه ما غاخونه خراب کړل چې شیشه د اډوکی سره ډیر سخته غلري د اډوکی دا کم مقاومت چې دا غد بین وړي پنځه شپه غاخه می مات سول
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا سي د چی سلیم له خبره کورت للی د ځوانانو یو ځانګړې ډله جوړه کړې او د برکلی په یو باغ کې وسیږي دا چې دا څنګه ډله د څډور فعالیت کوي اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پېښ شي دا په ډرامه کې واورو
راجا راجا لالا جانا راجا
پیر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام راجا راجا خدای دې را ولا
لاسونه دې راکه چې کولې کم
دا دې کولې کم راجا راجا دلته مخامخ راته کېنه
نه پیر صاحب نه کېنم بیا دې بیا همداسې په ولاړې درېږم
څه وایا څنګه راغلی
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم
نوم دې څه دی
نوم مې اکبر دی
کاکا غواړي زما مرید شي نو ما سم پیژنې که نه
هو پیژنم دې ته خو پیر صاحب مبارک یې
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې پیران خو ډېر دي مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم د دنیا ټول پیران زما کشران دي
زه هم پیر کېدای شم
هو تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې
نو زه څه وکړم چې پیر شم
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم
ګوره هلکه زما مریدي هم خپل شرطونه لري
څه شرطونه لري ذکر به کوم د شپې به تهجد لمونځونه کوم روژې به نیسم څه به کوم
نه زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري لمونځونه څه کوې بیخي مخ دې هم ومینځه
ښه نو څه به کوم
موږ یو شرط لرو هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې
نو زه خو غریب سړی یم پیسې نه لرم چرس له کومه کم
چې چرس نه لرې پیر خو لرې خیر دی پروا نه لري دربار ته راځه له یارانو سره خپل چرس وهه چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي دا به څنګه شي
غم یې مه کوه دلته ډېر ځوانان راغلی چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي
ښه سمه ده زه به په دې باره کې فکر وکړم
سمه ده ښه فکر وکړه نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته
خزی و خزی چیری؟
چه وایی؟ دادی دلته یما
سریا دادی راغلما راشا کینه چه دوڑی در تراؤڑم
سلیم چیری دی؟
سلیم نو چه در تو وایم؟
سنگه سرا تو وایی سما خبرو که؟
ولی ته نه خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لڑیلی عمل خوی خبریم ما ویل چی پا بلا بلا اخت شوای دی
بلا بلا ایت سکه ساملی و نی شوای دی تو ټول ورځ له کوره ورکې د لکه هېڅ غم در سره نشته
او ښځې څه پېښه ده سمه خبره وکړه
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی
ښه ښه نو بیا
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې
نو څه یې ویل
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم کله یې ویل چې پیر شوی یم ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه
توبه خدایه دا څه اورم سلیم اوس چیرې دی
اوس کور کې نشته
نه پوهېږم چې چیرته به یې پیدا کړم
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه
هغې بیا څه ویل
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي
په بر کلي کې د چا کره اوسي
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی د هغه په باغ کې اوسېږي
بس زم دا اوس ورځم او پیدا کوم
وسړیا نو څه کوې جنګ ورسره کوې
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا
سلام علیکم
وعلیکم سلام حاجی صاحب څنګه شو د سلیم معاینات مو وکړل
او ڈاکٹر صاحب معاینات مې وکړل
ته راکه
دغه دی ڈاکٹر صاحب
دا خو ډیره خطرناکه ناروغي ده
ڈاکٹر صاحب څه تکلیف لري
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي لیونی شوی دی
څه شی زما زوی لیونی شوی دی
هو لیونی شوی دی د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده ښه شو چې را دې اوس
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده
دا یو ډول عصبي ناروغي ده دا د لیونتوب یو ډول دی په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم کله وایي زه پیغمبر یم کله وای زما لایکه یم بس ته سی گډی وړی خبرې کئ
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغي علاج نشی کیدی
ولی علاج نشی کیدی ته اندېخنه مکوا مونږ به په شفاخانه کې بستری کو
کور دی ودان ډاکټر صاحب
خوشو چې هلک دې پر وخت شفاخانه ته راوست کنا وخت شوی وای علاج هم نه کیده او نور ځوانان هم په نشور سرهخته کیدل
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه پورې مو پر لی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان ساعت